بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دادیوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن فرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او نا شکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، هر چیر چې یاست روغ جوړ او خوشحاله اوسئ، او زموږ سلامونه هم ومنئ. عزیزانو، د تهران رادیو له مازیګرنۍ یو ساعت خپرونې سره زه فاطمی له خپل محترم همکار خوږیاني صاحب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. نن چهارشنبه د 1402 هجری لمریز کال د مرغومی د میاشتې شپږمه او د 2023 میلادي کال د ډیسمبر د میاشتې 28 نیټه ده چې د 1445 هجری قمری کال د جمادی الثانی یا څلورمې خورده میاشتې له 14 نیټې سره سمون خوري. عزیزانو، له معمول سره سم د خپرونې په سر کې به لومړی د ایران، بیا به افغانستان، او ورپسې به د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې شي. بیا به د امریکا او د بایدن د حکومت په مستقیم ګډون سره د اسرایلو د جنګي جنایاتو د دوام په اکله یو سیاسي تبصره واورئ. ورپسې به هم یوه لنډه شان مناجات تاسو ته وړاندې شي. بیا به په افغانستان باندې د شوروي د یرغل د کلیزې په مناسبت د دوو کارپوهانو ښاغلی مسرت حسین او طاهر خان په ګډون سره د هندارې تحلیلي خپرونې ته غوږ شئ. له هغه وروسته به هم له مطبوعاتو ته یوه کتنه وکړو، او په همدې سره زموږ د نننۍ ورځې یو ساعت خپرونه. قدرمن اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز: د ښځې په اکله د اسلام نظر منطقي او استدلالي دی. د شهید رضی موسوی جنازه نن د حضرت رقیه سلام الله علیها په حرم کې وشوه، او په افغانستان کې له هر دریو څخه یو کس په نس وږی دی. اوس هم پام وکړئ تفصیلي خبرونو ته. د اسلامي انقلاب معظم لارخود د زرګونو ښځو او نجونو په غونډه کې د دوی په کورنۍ کې د ښځو د موجودیت د بیلابیلو ابعادو او په ټولنه کې سیاست او مدیریت کې د هغوی د لامحدود فعالیت په اړه د اسلام منطقي او عقلاني نظر څرګند کرد، او ټینګار یې وکړ چې په اسلام کې د ښځو د موجودیت لاره هواره شوې ده. د ښځو لپاره هر ډول ټولنیز فعالیت د نارینهو په څیر خلاص دی، په دې شرط چې دوه مهم حساسیت ولیدل شي، یعنی د کورنۍ مسله او د جنسي جاذبې خطر ته پاملرنه. د اسلامي انقلاب معظم لارخود حضرت آیت الله عظمه خامنه‌ای نن چهارشنبه سهار په دغه کتنې کې چې د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د زوکړې د کلیزې په مناسبت جوړه شوې وه، د دواړو جهانونو د میرمنې د شخصیت عظمت د نه پوهېدو وړ وباله، او زیاته یې کړه د یو صحیح حدیث له مخې د حضرت فاطمه زهرا له غضب څخه د خدای غصه را پارېږي، او د هغې پرېزا راضي کېږي، او د انسان لپاره له دې څخه لوړ د هیڅ فضیلت تصور نشي کېدلی. نو هر هغه څوک چې رضا غواړي په کورنۍ کې د لور، مور، میرمنې په موقعیت او د ټولنې او سیاست په ډګر کې باید د هغې بیبي په سپارښتنو، درسونو او لارښوونو عمل وکړي. حضرت آیت الله عظمه سید علي خامنه‌ای د ښځې هویت، د هغې ارزښتونه، حقوق، دندې، ازادۍ او محدودیتونه یوه او ډیره ټاکونکې مسله وبلله، او وی ویل د دې مهمې مسلې په اړه په نړۍ کې دوه عمومي غربي او اسلامي تګلارې شته چې د یو بل اپوټه هم دي. د اسلامي انقلاب معظم لارخود د ښځو په موضوع کې له خبرو اترو څخه د لویدیز د تمدن او کلتوري نظام د ډکولو ته په اشاره سره زیاته کړه: لویدیزوال له دې امله چې د ښځو په باره کې هیڅ منطق نه لري، کوشش کوي چې د هرې پوښتنې او موضوع په وړاندې خپل خبره په لانجی او شور ماشور د سیاسي او غیر سیاسي کسانو په اخستو او له ادبیاتو هنر او مجازي فضا څخه په اوزاري استفاده او په شزو پورې په اړوند نړیوالو مرکزونو باندې په تسلط سره مخته بوزي. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی په لویدیس کې د اخلاقي فساد ویرونکو رسمي احصائیو ته په اشاره سره وویل، ولی هر مسئله چې کورنۍ تبا کوي په لویدیس کې ډېر مطرح کیږي او له بلې خوا په سترناکو ښځو باندې له معترضانو سره جدي چلند او د هغوی غندنه نه کیږي. هغه د ښځو د مسئلې په اړه د اسلام تګلاره د غربي تګلارو په مقابل کې منطقي او عقلاني وبلله او زیاته یې کړه، د ښځو مسئله د اسلام له مهمو ټکو څخه ده او باید داسې فکر ونه شي چې موږ باید د میرمنو په مسله کې ځواب ورکړو. د اسلامي انقلاب معظم لار خود د کرامت او انساني ارزښتونو په مسله کې د ښځې او سړي برابري د اسلام د قوي او عقلي منطق یو برخه وبلله او وی فرمایل، په انساني ارزښتونو او معنوي اوروج کې نارینه او ښځینه په هیڅ توګه په یو بل برتري نه لري او دواړه یو شان استعداد لري او د دوی د خپلو هڅو له مخې د معنوي اوروج مرتبو ته رسیدلی شي.
له تهران رادیو زموږ غږ اورئ. د شهید سردار سید رضی موسوی جنازه د سوریې په دمشق کې د بی بی رقیه سلام الله علیها د پاکی روزی په خوا کې وشوه. زموږ د خبریال د خبر لمخې په دغه جنازه کې ګډونوالو د سوهینیزم او استکبار د جبهې تر ماتې پورې د قص د شهیدانو د لارې په چارې ساتلو ټینګار وکړ. د خبر لمخې جنازه کوونکو له شهید قومندان سره ژمنه وکړه چې د جالی سوهینیستي رژیم جنایتونه به بې ځواب پرې نه ږدي. هغوی همدا شان وویل چې د شهید سید رضی موسوی وینه به هیڅکله ضایع نه شي، بلکې یو داسې انګیزه به وشي چې په بریمنه توګه قدس شریف ته ورسي او د بریا لمونځ هلته ترسره کړي. د جنازې په دغه دستورو کې ګډونوالو ټینګار وکړ چې سوهینیستي دښمن د خپلې بې وسۍ په وجه جنایتونو ته لاس اچوي، ځکه چې د غزې په جبهه کې نښتې دي او له بندونو د تیښتې په لټه کې دی. د فلسطین مبارزو ډلو د ائتلاف غړي عبدالکریم شرقي په دغه مراسمو کې وویل، سوهینیستي دښمن ګمان کوي چې د مقاومت د قومندانانو په وژلو سره د مقاومت د جنګیالیو اراده کمزوري کیږي، خو له دغه غافل دي چې موږ په شهادت مین یو او له مرګ نه هیڅ ویره نه لرو.
د طالبانو د رئیس الوزراء اداري مرستیال د شوروي ځواکونو د یرغل په 43مې کلیزې کې وویل، له امریکایي چارواکو سره د خبرو اترو په وخت غوی مشته ویل چې که طالبان په افغانستان کې واکمن شي نو په دې هیواد کې به د وینې لختي وبیږي. د فارس خبري آژانس د خبر له مخې د طالبانو د رئیس الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنفي وویل چې دغه ډله له خپلو سیاسي مخالفینو غچ نه اخلي. حنفي دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د جنوري 6مه په کابل کې په افغانستان باندې د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل د 43مې کلیزې په مناسبت مراسمو کې وکړې. هغه زیاته کړه په خبرو کې امریکایي چارواکو موږ ته وویل چې که تاسو په افغانستان باندې واکمن شئ هلته به وینه تویوي، خو زموږ مشر هغه ټول کسان وبخښل چې له طالبانو سره یې سیاسي مخالفت درلود او هغوی ورونه وبلله. حنفي څرګنده کړه ټول هغه کسان چې په تیرو وختونو کې زموږ سیاسي مخالف وو د نورو افغانانو په څیر حقوق لري او طالبان به له هغه څخه غچ نه اخلي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ایران ته خپل سفر مثبت وباله. په دې اړه یو رپورت وکشي.
د مرغومي شپږمه یا پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل ورځ نن په کابل کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شوه. د ریاست الوزراء اداري مرسیال مولوي عبدالسلام حنفي په دې مناسبت جوړ شوې غونډه کې ویل چې دا ورځ د افغان ملت د دردونو، مصیبتونو او غمونو د پیل ورځ وه. د ښاغلي حنفي په وینا په دې ورځ د علماو، استادانو، محصلینو او ټول افغان ملت قتل عام پیل شو. ښاغلي حنفي ویل د سرو لښکرو سره په جګړه کې 1.5 میلیون افغانان وژل شوي او ډېر شمېر نور معلول شول. په دې غونډه کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امین خان متقي ویل چې یو ځل په افغانستان کې ماتې خوړلې که هغه شوروي و نن روسیه ترې جوړه ده، که لویه برېتانیا وه یوازې برېتانیا ترې جوړه ده، او همداسې امریکا به هم یوازې په امریکا پورې منحصره وي او هیڅوک به بیا د دې توان نه لري چې افغانستان اشغال کړي.
دښمنان اوس هم په کمین کې دي، د ډېرو زړونه غواړي چې بیا افغانستان ته قدم را وړاندې کړي، خو الحمدلله چې د دنیا حالت هغه حالت ته ورسېدو چا سی یواری په افغانستان کې شکست خوړلای هغه شوروی و نن روسیه ځنی جوړه ده هغه کدی برتانیې کبیر و نن یوازې برتانیې ځنی جوړه ده همداسې به امریکا هم نور په امریکا کې محصورې نور به د دنیا داسې قوت نه چې بیا افغانستان ته سر راښکاره کړي خو خدای مکر چې افغانان ورسره ملګري نه شي.
مولوی امیر خان متقی وایي چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد او نورو زبر ځواکونو ماتې د دې ښکارندوی کوي چې افغانان له بهر څخه راغلي او پردی ایډیالوژۍ نه مني او هیڅکله به چاته د غلامۍ سر ټیټ نه کړي. ښاغلی متقی زیاتوي چې افغانستان کې اسلامي نظام د 2 میلیونه افغانانو په قربانیو حاکم شوی دی او باید چې د دغو قربانیو ساتنه وشي.
اوس چې الله تعالی یواری بیا د شوروي له شکست وروسته د امریکا او د ناټو شکست الله تعالی دې ملت ته ورنصیب کړو اوس په کار دا سي د دې قربانیو ساتنه وسي بې پروايي ونسي غفلت ونسي خوشباوري ونسي او خپل خلک هم په مختلفو فکرو باندې هرې خواته خواره نسي د خدای پار ده یو شی چې څوک په 2 میلیونه افغانۍ واخلي څومره په ګراني موږ تاسو د نظام په 2 میلیونه انسانانو په ککریو په نتیجه کې لاسته راغلی ده.
غونډې ته د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست مولوي خیرالله خیرخوا وویل افغانانو لپاره نه ده په کار چې له هغو کسانو د هیواد آبادي وغواړي چې په افغانستان یرغل کړی و. ښاغلی خیرخوا وایي هغوی چې اوس هم غواړي د پردیو پر مټ او ملاتړ په افغانستان کې قدرت ته ورسیږي باید د شوروي اتحاد او امریکا له ماتې څخه عبرت واخلي ځکه بهرنیانو له هیڅ لوري سره تر پایه ملګرتیا نه ده کړې. د ملي راډیو تلویزیون لوی رئیس قاري محمد یوسف احمدي وایي چې سرو لښکرو په افغانستان کې داسې ماتې خوړلې چې تاریخ به یې هېڅکله هیره نه کړي.
دې جګړې افغانستان ته ډېرې بدمرغۍ په میراث کې پرېښودې خو همدا با ایمانه او زړور افغانان د یوې سپېڅلې عقیدې په زور راپورته او دغه سور پوځ یې په داسې مات کړ چې تاریخ یې یاد ساتي. د همدې افغانانو د جهاد برکت و چې له روسي متحدینو ازادي واخیسته او اتحاد دومره خراب شو چې کرملین ټول نړۍ ته د فقر ځولۍ وغوړوله.
نن چهارشنبه د جدي شپږمه پر افغانستان د سرو لښکرو د یرغل له 43مې کلیزې سره برابره ده. له نن څخه پوره 43 کاله وړاندې د 1450 هجري شمسي کال د جدي په شپږمه سرو لښکرو پر افغانستان یرغل وکړ. دغه یرغل د افغانانو له کلکې مبارزې سره مخ او له 10 کاله اشغال څخه وروسته له افغانستان څخه وشړل شول. د دې اشغال له امله ډېر شمېر افغانان شهیدان، میلیونونه کډوال او د هېواد ډېرې برخې ویجاړې شوې. فضل غني حقمل، تهران راډیو، کابل.
وګورم کوله تهران رادیو زموږه غاغوري. اوس هم د خبرونو دوام. د خړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت خبر ورکړی او ویلي چې له هرو درې کسانو یو تن په وږې نس پیدا کیږي. تان خبري سایټ لیکلي چې ډبلیو ای پی په خپل اکسپانډ د یوې ویډیو په خبرولو سره لیکلي چې هڅه کوي په ټول افغانستان کې اړمنو خلکو ته خوراکي توکي ورسوي، خو د واورې ورېدو له امله په لرې پرتو سیمو کې لارې بندې شوې دي. دغه سازمان همداراز ټینګار کړی چې په 2023 کال کې به د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې له 10 میلیونو اړمنو کسانو سره د خوراکي توکو مرستې کمې کړي. نړیوال سازمانونو بیا د افغانستان بشري وضعیت د اندېښنې وړ بوللی، خو د دغه وضعیت په اړه طالب چارواکو څرګندونې زیدونه قیستي. یو شمېر طالب چارواکي په دې اړه خپرېدونکي ارقام بې ځایه تبلیغاتي بولي او ادعا لري چې دوی له واکمنېدو سره وضعیت ښه شوی، خو یو شمېر بیا له نړیوالو د مرستو غوښتنې لري او وایي بې وزلي د افغانانو ژوند ځپلی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وزیر سراج الدین حقانی روانه اونۍ خبرداری ورکړ چې که د دوی پر رژیم د نړیوال بندیزونو دوام ولري په افغانستان کې به انساني غمیزې ته زمینه برابره شي.
د ننګرهار ولایتي ادارې له لوري رسنیو سره د خپلو ترسره کړو کړنو د شریکولو لړۍ پیل شوه. چارواکي وایي هر اونۍ به د دوو ادارو مشران خپل ترسره کړي فعالیتونه له رسنیو سره شریکوي. د ننګرهار اطلاعاتو او کلتور ریاست د اطلاعاتو عامر مولوي صدیق الله قریشي وایي د تیر کال په څیر یو ځل بیا د کال په وروستۍ ربع کې له رسنیو سره د ولایتي ادارو د ترسره کړنو د شریکولو لړۍ پیل کړه. قریشي وایي هر اونۍ به د دوه ادارې مشران خپل ترسره کړې کړنې له رسنیو سره شریکوي. د ننګرهار مرستیال والی مولوي سعید احمد بنوري د دې پروسې د پیل په مراسمو کې له رسنیو سره مننه وکړه چې تل د ولس ستونزې له حکومت سره شریکې کړي او د حکومت له کړنو یې ولس خبر کړی دی. د رسنیو دوه تنه کارکوونکي شکیل احمد سعید او شاه محمود حسان د دا ډول خبري ناستو تر سره کول معلوماتو ته د رسنی والو په لاسرسي کې اټور بولی او وای په دغه خبري ناستو کې رسنیو ته د خبراوي لپاره هم ډیره هڅه په لاس ورزي. د ډیرو په باور د حکومتي ادارو او رسنیو ترمنځ د کاري اړیکو نږدې کېدل د ولسي ستونزو په حل کې مرسته کولی شي.
پاکستان د امریکای د ویزی په تمه ناس افغانان هم وستل دي. روټر خبري ایجنسی خبر ورکړی چې پاکستان د افغانستان هغه لزګونه اوسیدونکي ایستل دي چې په امریکای کې د میشکېدو په انتظار ول. په امریکای کې د استوګنې د غوښتنکو د مدافعینو یوې ډلې ویلي چې پاکستان د امریکای د ملاتړ لیکونو ته بې پامي کوي. د افغان اواک په نوم د مهاجرو د استوګن کولو د ائتلاف مشر شاوان ون ډیور ویلي چې لږ تر لږه 130 تنه افغانان چې په هغه هیواد کې د امریکا د کډوالۍ ځانګړي ویزې یا اوسېدو ته انتظار باسي هم استل شوي دي. هغه زیاته کړه چې پاکستان پولیسو تر 230 ډیر افغان اتباع نیولی چې شاوخوا اتیایی بیرته خوشې شوي دي. د امریکا بهرنی چارو وزارت وجک پوړي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط وویل امریکا د دې ډول قضیو د تعقیب لپاره کوم رسمي لاره نه لري او زیاته کړې چې په متحده ایالاتو کې د بیا میشته کیدنې په تمه د وستل شوو خلکو شمیر ډیر لږ دی. د روټرز په وینا د نومبر په اول نیټه د پاکستان د مهلت په ختمېدو سره د امریکای سفارت د افغانستان کابو 15,000 کډوالو ته حفاظتي لیکونه واستول چې پاکستاني چارواکو ته ثابته کړي چې هغوی په امریکا کې د میشکېدو په شرطونو پوري دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي چې واشنگټن د افغانستان افغان اوسیدونکو نوم لړ پاکستان ته ورکړی چې په امریکا کې د دوباره میشکېدو په تمه دي. د کډوالو د میشت کیدنې د ائتلاف مشر او دوو لویدیځو ډیپلوماتیکو سرچینو ویلي چې د پاکستان ځایي چارواکو په ډیرو مواردو کې د امریکا د ملاتړ لیکونو هیڅ پروا نه ده کړې. زیاتره پناه غوښتونکي په ویزو سره پاکستان ته داخل شوي خو د ویزې د نوي کولو د اوږدې پروسې او د هغوی د ډول لګښت له امله دوی نشي کولی خپلې ویزې نوي او تمدید کړي. د ویزې له تمدید غوښتونکو څخه یو کس وویل موږ د خوراک لپاره پیسې نه درلودې نو ویزې به مو څنګه نوي کړي وي. د اکتوبر په میاشت کې پاکستان د 1.1 میلیون افغان اتباعو په ګډون غیر قانوني مهاجرتونو ته د هیواد پریښودو یا اخراج سره د مخ کېدو نیټه وټاکله. په دغه مهاجرو کې د بهرنیو ځواکونو پخواني همکاران، پخواني پوځیان او د بشري حقونو مدافعین هم له خطر سره مخامخ دي چې د طالبانو له ویرې پاکستان ته تللي او هلته د میشته کېدو په تمه دي.
او روسیه د لویدیز لخوا د اټومي موافقه د احیا په لار کې په خند جوړونې نیوکه وکړه. په ویانا کې په مستقرو نړیوالو سازمانونو کې د روسیه دایمي استازي د برجام د راجبندې کولو په لړ کې د لویدیز په کړنلارې نیوکه وکړه. د ترس خبری آژانس د خبر لمخې میخایل اولیانوف تیر ماښام له ایران سره د اټومي موافقې په وړاندې د لویدیز په تکلارې باندې په نیوکې سره وویل که امریکا او اروپایي ټرویکا په تیر یو کال کې د برجام د احیا مخه نه وای نیولی نو په ایران کې به د یورانیوم بډایه کول له 3.6% نه نو اوښتی. ویل کېږي چې د اټومي انرژي نړیوال آژانس په یو ای رپورت کې د فردو او ناتانس په اټومي تاسیساتو کې د پخا شوی یورانیم د تولید زیاتوالي ته په اشاره سره وویل ایران د نومبر میاشتې له ختمېدو وروسته د فلوریدا په چوکاټ کې د 8% خالصوالي سره د بډایه شوی یورانیم تولید په میاشت کې کابو 9 کیلوګرام ته رسولی دی.
د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
د امریکا او د بایدن د حکومت په نیخ په نیغه شراکت سره د اسرایلو د جنگی جنایتونو دوام زموږ سیاسي تبصره ده. د غزې په تړنګ د نیواګر رژیم د تیری دوه اتیا ورځې وشوې. د نیواګر رژیم د پوز په جنوب کې خان یونس خار، په شمال کې جبالیا او په مینس کې غزه په پراخه توګه بمباري کړه. د سیهونستي رژیم پوز نن سهار ویلي چې جنگي الوتکو یې په تیرو یوازې څلور ویشتو ساعتونو کې د غزې تړنګ په جنوب کې په سل سیمو بمباري وکړه چې لامل یې لږ تر لږه دوه سوه تنه نور شهیدان او له دریو سوو زیات زخمی شوي دي. نیواګر او سیهونستي ځواکونو ورمشپه هم د غزې په مختلفو سیمو باندې له بمباریو سره مهاله د لویدیځ غاړې په مختلفو سیمو بمباري وکړه او یو شمیر فلسطینیان یې ونیول. د سیهونستي رژیم د پرله پسې بمباریو له امله د غزې د شهیدانو شمیر لا هم په زیاتېدو دی. دا شان چې د غزې د روغتیا وزارت په وینا پکې تر اوسه لږ تر لږه شل زره شپږ سوه او څلور اویا فلسطینیان شهیدان شوي او له زوسو زرو زیات ژوبل شوي دي. هغه کسان چې د سیهونستي رژیم له بریدونو تر اوسه ژوندې پاتې دي له داسې سختو حالاتو سره مخامخ دي چې نړۍ لږ تر لږه په وروستیو څو کلونو کې نه دی لیدلې. د غزې د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اشرف القدره پرون ویلي وو چې غزه د روغتیایي بحران په اوج کې ده. په غزه کې د حماس د حکومت د اطلاع رسونې د دفتر د مشر په وینا د طبي اسانتیاو د نشتوالي له امله څه د پاسه نه زره تنه شهیدان شوي او په داسې حال کې چې هر ورځ په غزه کې د روغتیا د برخې د بیا احیا کولو لپاره د درملو او طبي وسایلو د لیږدولو زر لاریو ته اړتیا ده، خو هغه مرستې چې تر اوسه غزې ته داخلې شوي دي یوازې دوه سلنه روغتیایي اړتیاوې پوره کولی شي. د روغتیا د نړیوال سازمان عمومي منشي تدروس ادهانوم په ایکس ټولنیزه پانه یو پیغام کې ولیکل. د روغتیا نړیوال سازمان د هغه نس غمل کېدونکې د باو په اکله چې په غزې تړنګ یې په ډیرو لږو فعالو روغتونونو باندې راځي سخت اندېښمن دی. ورته مهال د روغتیا د سیستم ستره برخه ورانه شوې ده او له منځه تللې ده. روغتونونه له خپلې وړتیا او کټونو زیات ناروغان او زخمیان داخلوي، خو زیاتره کسانو ته بیخي نمبر نه رسیږي او له درملنې مخکې مړي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ډلې مشر جیما کونیل چې له څو اونیو راهیسې په غزه کې میشته ده وایي د غزې په تړنګ کې فلسطینیان د انساني شطرنج له لوبې سره مخامخ دي. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړی یو لندشان مناجات ته چې ورپسې به هم د پاکستان د ولسی جرګې په اړه هندار پروګرام چې د دوو کارپوهانو ښاغلی مسرت حسین او طاهر خان په ګډون سره تحلیلي هنداره ده واوري.
المانزنی خدایا پدا سرن زرن زوریم چه تیه درملیه ددا سی سوی پهیلیم چه تیه منزلیه د داسې ستاینې بنده یم چې ته یې وړ یې. زه په تا څه پوهیږم، ته پوه ښه یې. ته هغه یې چې په خپله دې وویل او لکه چې ودې ویل هغه یې. ستا په بیلتون کې وران هر څه دي زما، پاخه اومه خواږه ترخه دي زما، که په دنیا زرګونه ښه دي زما، پیستا له نومه پکار ندی زما.
نوول عالم تا سړی نه شو ویلای چې اوس دوی غولی دلی دی لیا دانسته کول دغه غواړي
مونږ سره دا ویلې چې مونږ چې کومه یارګره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې د شغالګرانو په مقابل
کې خو پیږی چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
د تهران رادیو درنورتون کو سلامونه وخت مو په خیر زات ولا خو جنای مو تاسو هندار خبرونه اوري. د پاکستان د پارلمان ټاکنو نیټه پنګ دکړو دو داو دی ورستي ورځو کې هر ورځ بیلا بیل سیاسي ډلو څخه نوماندان د ټاکنو کمیسون سره خپل نوماندی ثبتوي. ورسته له هغه چې د پاکستان د پخواني لومړي وزیر عمران خان حکومت لمنځه جوړل شو هغه او ګڼ شمیر پلویان زندانیان شول. داسې اټکل کیږي چې د نواز شریف او زرداری سیاسي ګوندونو ترمنځ به د ټاکنو پر مهال سخت سیالي ترسره شي، خو اټکلونه او ظاهرا کشمکش څخه ښکاري چې نواز شریف هڅه کوي چې یو ځل بیا د لومړي وزیر څوکۍ خپله او ګوند د ټاکنو بریالی وپیژندل شي. پاکستان کې په داسې حال کې د ولسي جرګې ټاکنې ترسره کیږي چې په خیبر پختونخوا او ګڼ نورو سیمو کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوي او له همدې امله د دغه هیواد یو پوځي چارواکي په ټاکلي وخت د ټاکنو نه ترسره کیدو وړاندوینه هم کړې ده. بلخوا په یاد هیواد کې د اقتصادي ستونزو تر څنګ د اوسني سرپرست حکومت له افغانستان سره اړیکې هم ترینګلې شوي. له همدې امله د دغه هیواد ټاکنې د بهرني سیاست لپاره تر بل هر وخت مهمې ګڼل کېدلی شي. پاکستان حالاتو ته په کتو سره داسې ښکاري چې دغه هیواد د کامیابه پارلماني ټاکنو د ترسره کولو لپاره له ځینو ننګونو سره مخامخ کېدونکی دی. د عمران خان زنداني کېدل په ټاکنو کې د شفافیت د نشتون په اړه له اوسه اندېښنې په دغه هیواد کې د سرشمېرنې نامنظم والی او یو شمېر نورې هغه ستونزې دي چې تر اوسه ورته اندېښنې شتون لري. د همدې موضوع د ښې څېړنې په موخه د تهران راډیو اوسنۍ هنداره خپرونه مو ځانګړې کړې. په خپرونه کې راسره له پاکستان څخه آزاد خبریال او شنونکی هاغلی طاهر خان صاحب او له خیبر پختونخوا څخه هاغلی مسرت حسین منتظر صاحب راسره مېلمانه دي. خو له بحث پیلولو وړاندې یو لنډه دمه لرو. د تهران رادیو د نوردونکو یو ځل بیا هم خلغ لاس هندار خبرونه اوري چې د پاکستان د ولسي جرګې ټاکنو ته مزانګړه کړي. بس کرا سره له پاکستان څخه آزاد خبریال او شنونکی هاغلی طاهر خان صاحب او د سیاسي چارو کارپوه هاغلی مسرت حسین منتظر صاحب میلمانه دي. بس له هاغلی طاهر خان صاحب څخه پیله و ډیر ډیر مننه طاهر خان صاحب چې همیشه زموږ سره بس کې ګډون کوي. که څه هم پاکستان ټاکنو کمیسیون ته بودیجه ورکړل شوی خو امنیتي وضعیت او سیاسي حالات ته په کتو د ولسی جرګې ټاکنو پر وړاندې څومره ننګونې ګوري، ځکه نوماندان به له دې وروسته غونډې هم ترسره کوي.
ګوره، د انتخاباتو لپاره چې څومره پیسې د ټاکنو کمیشن ته یا الیکشن کمیشن ته پکار وي، هغه پیسې ورته د وړاندې نه ورکړې شوې دي، او ځکه د انتخابي عمل روان دی نو دغه د ماخارې چې مالي سیس مشکل نشته، پیسې ورکړې شوي دي او دغه اعلان هم شوی دی، هغه په رسنیو کې راغلي هم دي. او امنیتي خبر ده نو پاکستان کې او بیا په خیبر پختونخوا کې مشکلات بالکل شته، او لیکن هغه مشکلات داسې نه دي چې هغه د انتخاباتو مخه ونیسي یا انتخابات ملتوي شي. او په عمومي توګه تر اوسه پورې هیڅ داسې یو پیښه نه ده شوې. البته چې کله بیا جلسې شروع شي نو بیا چونکې ظاهر خبره ده چې په جلسو کې بیا د هر سړی هغه تلاشي هغه دومره بیا نشي کېدی، نو بیا ممکن ده چې لکه ځینې ځینو کې پیښې هم شي، لیکن دا ضرور نه ده چې سر دومره ګډوډي به رامنځته شي چې آیا انتخابات به یا متاثر شي یا به انتخابات ونشي. نه، داسې بالکل هیڅ امکان او احتمال زه نه وینم. پر دا وي چې ممکن ده چې په ماضي کې هغه وخت کې نواز شریف خلاف داسې کیسونه درج شوي وو چې هغه کې ډېر قوي ثبوتونه نه وو یا دلایل نه وو، لیکن فیصلې وشوې نو چې کله اوس بیا بل عدالت ته راغلې اوس نسبتا لږ آزاد ماحول دی، او هغې به کتلې چې هغه فیصله چې کم شوې وه هغه درست نه وه، نو هغه دغه ته هغه یو لکه دغه هغه زاړه کې ډېرو کیسونو کې ضمانتونه خو مخکې نه شي وو، لیکن هغه پکې بری شو، یعنی هغه تورونه ته هغه دې ختم کړل.
کور مودن هغلی طیر خان صاحب، هغلی مسرت حسین منتظر صاحب، لتا سے هم نړی مندنه چې باس تلاغلی ستاسی په نظر د پاکستان اقتصادی او سیاسی نظام ته پکتو سره فکر کوي چې د ولسی جرګې ټاکنې به په ټاکلي وخت تر سره شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. پاکستان سیاست کې پیشنگوئی کول ډیر مشکل کار دی، ځکه د پاکستان سیاست، د پاکستان نظام څه طریقې سره مکمل دی، یو قوت کنټرول کې نه دی، څه انسان 100% پیشنگوئی وکړي څه دا شی به کیږي. الیکشن څو پورې سوال دی، څه الیکشن به کیږي که نه، اوس خو کوم حالات ته څه دی، الیکشن مهم رسیدلی دی، دینه اندام نومیږي څه الیکشن روان دی، کیږي به الیکشن به څنګه کیږي، د کی څوره اقتصادي مشکلات دي، د کی څوره سیاسی مشکلات دي، یغوی حد نشته ده، به حد سیاسی او اقتصادی مشکلات سره پاکستان روبرو ده. ځکه چې دلته څوره کسان څه مقتدر دي، یغوی ټولو پاکستان نه ځان دوره موړ کړی دی، پاکستان غریب پاتې شوی دی. اوس یا د پاکستان کوم اهمې ادارې دي، یغوی ادارو سربراهان، یغوی ادارو غوټان څه دي، که هغوی د کوم مراعات څه به انتها زیات ځان ته جوړ کړي دي، قانوني طریقې سره یو رنګ ور کړی دی، که د کام کې بیا د پاکستان څلورو پنځو کالو کې د نظام، اقتصادي نظام او سیاسي نظام سټیبل کېدای شي. خو بدقسمتي دا دی، دلته که جرنیل دی، که سیاستدان دی، که څوک دی، پاکستان ځان ته سرویس پورې، پاکستان نه فائدې اخیستلو پورې ځان ته پاکستان محفوظ ګڼي، خپل آینده زندگی ته، خپلو بچو ته، خپلې خیرخانې ته، بیا یوروپ یا آسټریلیا یا نور ملکونو ته څنګه ریټایر کیږي، هغه سی مال ته. نو کله داسې لوټ مار والا یو نظام یو دنیا یو ملک کې قایم وي، ضروري خبره ده هلته به سیاسي او اقتصادي استحکام راتلل ډېر مشکل کار وي. دا الیکشن یا سیاسي او سوته ای دی اقتصادی استحکام لحاظ سره دسی محفوظ نه دی، خو به هر حال الیکشن دی، ځکه ضرورت دی سر د ټولې وډېرې د ټول غټون غوړي الیکشن په ذریعې دوباره خپل لوټ مارته ورسیږي، هغه دپاره دوی مخته لوړ شي.
ډیره ډیره مننه هغلی مسرت حسین منتظر صاحب له ځواب را کولو مو نړۍ مننه. درنو اوریدونکو، د خپرونې په دې برخه کې یو لنډه دمه لرو. د تهران رادیو درنو اوردونکو، یو ځل بیا هم خرغلاس هندر خبرونه اوري چې د پاکستان د ولسی جرګې ټاکنو ته مزنګړی کړي. بس کې را سره له پاکستان څخه آزاد خبريال او شنون کوي هاغلی طیر خان صاحب، او د سیاسي چارو کارپو هاغلی مسرت حسین منتظر میلمانه دي. دا ځل بحث له هاغلی مسرت حسین منتظر صاحب پیلوو. منتظر صاحب، په ټاکنو کې له اوسه د فساد اندېښنې شتون لري، داسې هم ویل کېږي چې انتخابات نه بلکې انتصابات ترسره کیږي، ستاسو په نظر په اوسنی وضعیت کې د کامیابیدو چانس رایا ده یا له امریکا او نورو هیوادونو سره روابط؟
نیکو می دلته خو پارټي او نمبر دی، یو پارټي استابلیشمنت سمهده و کی مغا برسی، که هغه پارټي ګډبړ وکړو یعنی حکومت به ختمی کی، بل پارټي برسی دلی او سره چې چوم د امریکای او د اکایانو او د استابلیشمنت حمایت خسته وی، هغه پارټۍ بدل ته رسي. معلومیږي دا څه دیوارې د اسټبلشمنټ، انټرنیشنل اسټبلشمنټ او د پاکستان اسټبلشمنټ زیات نگاه نواز شریف نه دی، ځکه چې نواز شریف ډېر ټایم بهار تیر کو، کله چې دو بهار لوړ شي هلته ټایم تیر کی، نو ټایم کې دی خبر یې دو نوې ټریننګ حاصلوي، هغه ځینه که د څه کوي سلو شي بدلته هندي حکومت شي، کدو بیا خپل وکیانو سره مخلص خو حکومت د بحال پاتې شي، که بیا مخلص نه و دوباره د بیا مغشه یو نظام جوړ شي، څه حکومتونه د څي رسي او د هغه نتیجې کې د عوام ته به انتها مشکلات رسي. څه پاکستان نن ورځې کوم د امن و امان صورت حال دی، هغه دوره مخدوش دی، څه پاکستان کې هیڅوک محفوظ نه دی، حتی څه پاکستان کی چوری جو نا دی بلوچ حکم پا اسلام آباد کی در نہ دے او احتجاج دے یا مثلا پختون تکوم پیخ دے یا پاکستان کی شیعہ تکوم پیخ دے اگر ٹول دنیا مخت دے اگر واجد ہے سے دلتا کنٹرول دی حکومات دی ریاست هیچ قسم تا نشتا دے بس ٹول غٹان دی کی لگیا دی سا ہوئی زون مضبوط کی
کور مودان د سیاسي چارو کارپوه غلی مسرت حسین منتظر چې زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. طاهر خان صاحب، که تاسو ته راشو د ټاکنو د پایلو په شفافیت باندې کرته وغږیږئ، او تر څنګ یې راته دا هم وایي چې کوم نوماند ستاسو په نظر یا کومه سیاسي ډله د دوی بهرنۍ پالیسي ډیره مثبته ده او د بریالیتوب چانس یې زیاشته، او که چیرې بریالی شي د پاکستان په بهرنۍ پالیسۍ باندې به ډیر مثبت تاثیر وکړي.
انتخابات تو دا کمیشن خو پوار وردا وینا دا چې انتخابات با شفاف وی صفاف وی درغلی څخه به پاک وی، او لیکن ګوره د پاکستان یو تاریخ دی سیاسي، هغه خلکو ته ښکاره دی او سپټ خبرم نه ده چې ځنې وخت لکه چې څوک انتخاباتو کې ماتې وخوري بیلی او مخالف کامیاب شي، نو بیا دلته روایت پاتې شوی چې اکثر چکم پارٹیاں نے پارلیمان تلاڑ یا زیادہ چوکے انہیں گٹھی، نو آگی اکثر بیا د انتخابات کے دغا درغلے طور لگ گئی چیزا صفا نے شوے، نو آگا خو خیر یہ روایت دے خو بہرحال سمر چپ دنیا کے وقت سرا ٹیکنالوجی راضی نوے نوے نظام راضی، نو داغے دا پارا خوش پنگا گور نو الیکشن کمیشن اس کمپیوٹرائز نظام دے سسٹم دے او رائے بغیر دا شناختی کارڈ نہ تاسو تذکرہ وته وای تاغه نه بغیر نشی کې دی، نو نورم ډیر دیا شیان دی دک چې کله ترای اچ نلتا د هرې پټې یو استاد یو نمائنده ناسوی په مرکز کې د ټاکنو یاد رائے ورکولو په مرکزونو کې، بیا چې کله شمیر کیږي هغه وخت کې خلک ناشتي د هرې پټې خلک ناشتي او هغه هر ووټ چې کله شمیر کیږي رائے شمیر کیږي هغه وسره ناشتي، نو بهرحال لیکن بیا هم د دې نکلنا کله الزام در کې خو بیا چې کله الزام هم لګي چې اردا شفاف نه وو، نو دلته پاکستان کې قانون دی چې بیا غي د پاره یو ځانګړی محکمې جوړیږي، هغه تاریخ په لغه رجوع کوي، هغه سره ثبوت وي، ثبوت پلان دی کوي، او بیا د دې زموږ د ملک د پاکستان د سیاغه سیاست دی چې په دې کې هر څه کې دی شي، خو بیا هم دیموکراسي د پاکستان کې هر څنګه چې دا نیمګړتیا پکې بالکل شته، یو اساسی قانون دی، یو نظام دی، یو پارلیمنٹ وی اگر روانی ہو چی مداخلہ فوج کڑی دڑی رمو دا غیر سربیا جمہوریت تم نیازت زیادہ مرسل لے کم شک نشتا، نو چی ڈیموکریسی دگر انگی روان نبی نو ممکن نا چی دا 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 رغلے دا تورون دا نور شیان میان دا مروخ وقت سر ختم شی چی نواز شریف پتیر حکومتونو کی دا غیر دیرو حیوادونو سر او دا ہند پا شمول تعلقات وڑی کے قیب ہے، او داغه په دوه حکومتونو کې یو وسنۍ د هند صدر اعظم نریندرا مودی مې ځل راغلی وو، په داغه نه مخکې په بل حکومت کې د نواز شریف په خوانه د هندستان وزیر اعظم اٹل بهاري واجپای راغلی وو لاهور ته، بلکې تللی وو، لیکن هغه خبرو کړه ځکه نړۍ هم ګوري او سیمم ګوري بیا پاکستان ته پاکستانی مشرانو ته چې د تګلارو پالیسی په راتلونکي کې څه ده، هغه یو پیغام ورکړ او هغه ټولو ته ورکړ، نو د نواز شریف خو به دا کوشش وي ځکه چې هغه په دې خبر دی چې ګاونډیانو سره د اړیکې او تعلقات ښه نه وي، د افغانستان او د هندوستان چې هغه نوم واخیسته دا په دې باندې پوهېده چې د دې اهمیت شته، او زما خیال او چې کله نواز شریف دا خو پتري سے څوک ګټي څوک بیلی خو به وروسته پته لګي، لیکن د نواز شریف په ماضي کې امریکا سره هم ښه تعلقات پاتې شوي، دا به کوشش هم وي چې افغانستان سره او هندوستان سره مطلب دې تعلقات ښه شي او نارمل حالت ته راشي، او دا کار کولی هم شي.
کور مو ودان هغلی طاهر خان صاحب لګډون او ځوابونه راکولو مو د تهران رادیو درنور دن کو لخپلو دوړ مینمنو آزاد خبریال او شمن کی هغلی تیر خان صاحب او د سیس چارو کار پو هغلی مشرت حسین منتظر صاحب او استاد سیل ملکیا نړی مننه تر بیا چ په استاد په خدمت کې درې غم پاس په سر رب مسپارم الله با
روت پانو تا کتنه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیره ستمنو ویدونکو زموږ سلامونه او نیکې پرزوینې ومني عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړم. له معمول سره سم اول به د تهران له ورسپانو څخه پیلو. هیله ده چې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
گرانو دوستانو نن به لومړی د تهران چاپ د کیهان ورځپانې مهم سرټکی در سره شریک کړو. د امریکا بزنس انسایډر انټرنیټ پاڼې په یوه خبر کې خبرداری ورکړ چې د روسیې او د چین پوځي ائتلاف امریکا له منځه وړي. په 1991 میلادي کال کې د پخواني شوروي له دړې وړې کېدا وروسته امریکا د خپلو متحدینو د دفاع لپاره په ټوله دنیا کې د عسکرو په ډېره کولو سره د نړۍ یوازنی ستر قدرت و. خو د روان میلادي کال په وروستیو کې د روسیې او د چین او د ایران و غیره په شان هیوادونو سره چې نیت لري امریکا له پښو وغورځوي دغه معادله ګډوډه سوې ده. په سوریه کې د مقاومت د 44 د ملاتړ یوه لوړ پورې چارواکي او د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران په قدس واک کې د شهید قاسم سلیماني د یو ملګری سید رضوي موسوي شهادت په سیمه او نړۍ کې د مقاومت د 44 د ځواکونو لخوا سخت غبرګونونه راپارولی دی او مقاومت ځواکونه ویلی دی چې د رضی موسوي د وینې بدله به اخلي. په سره سمندر کې د سیونس رژیم په دوو کښتیو باندې بریدونه سوي دي. یوه کښتۍ نیول سوې او بله هم تباه سوې ده. د انګلستان د سمندري تجارت یوې ادارې هم وویل چې د یمن په لویدیځ کې د الحدیده بندر په لویدیځ کې په یوې کښتۍ باندې د حملې په هکله یو راپور ترلاسه کړی دی. همداراز د آذربایجان جمهوریت خارجه وزارت په یو اعلامیه کې په باکو کې د فرانسې د سفارت د دوو کارکوونکو د ایستلو خبر ورکړی. د دغه کارکوونکو د ایستلو دلیل د خپل کار او د مقام پاک له غیر حرفه‌ای او ناسازګار کړچارونه اعلان سوی. له انګلستان څخه د نویو ترلاسه شویو راپورونو پر اساس چې هغه د حمام کولو مثلا نومولی سو د برتانیا کابو 40 لکه خلک وایي چې د سپما او بچت لپاره نه لامبي. د انګلستان د حکومت د رسمي شمیرونو پر اساس د برتانیې ښاریز د ژوند د لګښتونو د زیاتېدا د کړکېچ په وجه مجبور سوي دي په انرژۍ کې بچت وکړي تر دې چې په انګلستان کې د حمام کول په یوه مسله باندې بدله سوې ده. یاهو نیوز په یوه راپور کې وویل د امریکا د دیشو ایالتونو په حکومتي ادارو کې د چین په ټیک ټاک ټولنیز انټرنیټ سایت باندې بندیز لګول سوی. د اوکراین حکومت له روسیې سره د جنگ د دوام په هکله له خپلې فیصلې سره په یو وخت کې ویلي چې د عسکرۍ د خدمت عمر له 28 کلونو څخه 25 کلونو ته کمیږي. د اوکراین د نن ورځې لومړیتوب د نړیوالو مرستو د جذبولو او په داخل کې د عسکرۍ لپاره د خلکو د راوستلو لپاره هڅه ده. په دغو دوو هدفونو کې د اوکراین ولسمشر زلنسکي له ډیرو سختو خنډونو سره مخامخ دی او اروپا او امریکا اوس اوکراین ته د وسلو او د مالي مرستو لاسته لپاره له قانوني ستونزو سره مخامخ سوي دي. د اسرائیلو د پوځ یو پخوانی لوی درستیز دان خالوڅ وویل حماس غورځنګ بریالی سوی دی او د اسرائیلو بریالیتوب به د لومړي وزیر نتنیاهو نسکورول وي. د سیونیست رژیم د پوز په خوانی لوی درسیز دان خلطوز او هم د اسرائیلو د پوز جنرال اسحاق بری کول امکان نه لري چې وکولای سو حماس ته ماتې ورکو او تراسه په جنگ کې فلسطینیان بریالي دي، نه ده چې سیونیستان د غزې جنگ درېمې میاشتې ته رسېږي او د هغو راپورونو پر اساس چې پخپله یې سیونیست رژیم خپروي دغه رژیم خپل هیڅ هدف ته نه دی رسېدلی. همدارس په نایجیریا کې په شلو کلیو بخښنه غواړم همدارس په نایجیریا کې په شلو کلیو باندې د وسلوالو غلو په حملې کې 113 کسان وژل سوي او 300 نور هم ژوبل سوي دي.
ګرانو اوریدونکو، اوس به د تهران چاپ اطلاعات او ورځپانې ته یوه کتنه کوو. دغه ورځپانه لیکي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یو مخالف مشر الکسی ناوالنی په هکله له دری اونیو بې خبرۍ او په دې اړه د ملګرو ملتونو او د لویدیځو هیوادونو د چارواکو له ډېرې اندېښنې وروسته راپورونه وایي چې پوتین هغه شمالي قطب ته انتقال کړی دی. د افغانستان د طالبانو د حکومت د صنعت او د تجارت د وزارت سرپرست نورالدین عزیزی وویل د افغانستان پانګوالو په ترکیه، متحده عربي اماراتو او پاکستان کې څه د پاسه 150 میلیارد ډالر پانګونه کړې دي. هغه وویل طالبان هڅه کوي د افغانستان دغو ټولو پانګه اچوونکو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي چې هغوی وکولای شي خپلې پیسې افغانستان ته انتقال کړي. د صهیونیست رژیم خارجه وزیر هیلی کوهین د ملګرو ملتونو د کارکوونکو د ویزو د نه تمدیدولو خبر ورکړ او وی ویل له ملګرو ملتونو سره ملګرتیا ختمو. دا په داسې شرایطو کې دی چې د ملګرو ملتونو په شمول د نړیوالو ارګانونو د چوپتیا په سیوري کې د غزې د بې دفاع ښځو او ماشومانو پر ضد د صهیونیست رژیم جنایتونه دوام لري. د دغه رژیم خارجه وزیر د دغو ارګانونو چوپتیا کافي ونه بلله او له اسرائیلو د دغو ارګانونو د هر اړخیز ملاتړ غوښتنه وکړه. په سیمه کې د مقاومت یعنی د لبنان حزب الله، د عراق النجبا، د فلسطین جهاد اسلامي، د فلسطین د ازادۍ لپاره ولسی جبهې او د سوریه قومي ټولنیز ګوند د دمشق په زینبیه سیمه باندې د صهیونیست رژیم په دوه ورځې مخکې توغندبي حملې کې د ایران د سپای پاسداران، د قدس ځواک، د یوه مخینه لرونکی پوځي سلاکار سید رضی موسوی شهید اول بغندل او د سیمې د مقاومت ډلو په لاس د دغه رژیم د نابودۍ دا په حتمی توبې ټینګار وکړ. نیویارک ټایمز ورځپانې په دې خبرې سره چې د اسرائیلو په کښتیو باندې د یمن د ځواکونو له حملو سره د مقابلې لپاره د سمندري ائتلاف د جوړولو په هکله د امریکا د دفاع وزیر له اعلانه وروسته عربستان له دغه ائتلاف سره یو ځای نه شو وویل، عربستان په سره سمندر کې د امریکا په ائتلاف کې ګډون کولو ته ګروهنه نه لري او د هغه پر ځای داخلي امنیت او اقتصادي پراختیا ته ترجیح ورکوي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس به د ځینو بهرنیو رسنیو مهم سرټکي در سره شریک کړو. هیله ده تر پایه زموږ سره ملګرتیا وکړئ. د ماډرن ډیپلوماسۍ مجلې په خپلې وروستۍ ګڼې کې یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک یې د امریکا له حضور وروسته پر طالبانو د آگاهانه څار اهمیت. مجله لیکي د طالبانو د فعالیتونو په اړه پخوانیو تجربو ته په پام سره دا مهمه ده چې هغوی تل تر نظارت لاندې وي. د مجلې په وینا په شلمه پیړۍ کې د طالبانو واکمنۍ یو داسې تصویر وړاندې کړ چې اسلامي قوانینو ته جدي پابندي او د افراطي نظریاتو ملاتړ یې وښوده او هغه مهال یې افغانستان د القاعده په شمول د نړۍ د ترهګرو ډلو په پټنځای بدل کړ. د دې لیکنې په یوه بله برخه کې راغلي چې افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ سره په سیمه کې ثبات او افغانستان کې بشري حقونو له ګواښ سره مخ شول او د افغانستان دوه ګاونډي هیوادونه پاکستان او ایران د کډوالو د نوي څپې د ورماتېدو په اړه اندېښنه لري. مجله د امنیت او ثبات په برخه کې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو او د داعش د خراسان څانګې د وسلوالو موجودیت ته اشاره کوي او ادعا کوي چې افغانستان کې د پاکستاني طالبانو لپاره خوندیتوب د دې سبب سوی چې هغوی په پاکستان کې بریدونو ته زور ورکړي. طالب چارواکو بیا تل ټینګار کړی چې هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. همدارز د طالبان حکومت ویلي چې د داعش د ترهګرې ډلې پر ضد یې هم افغانستان کې ځپونکي اقدامات ترسره کړي دي. خو د ماډرن ډیپلوماسۍ خپرونه بیا وایي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته رامنځته سوې خلا د دې سبب سوی چې د پاکستاني طالبانو تحریک بیا ځلې منسجم سي، سرچینو او نظامي وسایلو ته یې لاسرسی اسانه سي او په پاکستان کې بې ثباتي زیاته کړي. له ترکیې خپرېدونکې صباح ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼې کې د بلخ پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځی کې د ترکی ژبې او ادبیاتو د ډیپارټمنټ د پرانیستلو خبر ورکړی. د دې ډیپارټمنټ پرانیسته د سېشنبې په ورځ په بلخ کې د ترکیې د کونسل لخوا وسوه او د راتلونکي کال تر مارچ میاشتې پورې به رسمن خپل کارونه پیل کړي. ورځپاڼه وایي لومړی پړاو کې شاوخوا 50 محصلانو په دې ډیپارټمنټ کې د زده کړو لپاره نوملیکنه کړې. د سبا ورځپاڼې په وینا د ترکیې ژبې او ادبیاتو دا ډیپارټمنټ به د بلخ د پوهنتون او د ترکیې د همکارۍ او همغږۍ د ادارې ترمنځ اړیکې نورې هم پراخ کړي.
عزتمنو اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې د پروګرام وخت هم دومره و، نو موږ هم حاضر دمه ستاسو له حضور اجازه غواړو
او په متعال خدای مسپارو.